سمیابا سمنانه تاسو ستړي مشي د ازادي رادیو د اټو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه په منځني صفه 12 پښنې په افغانستان کې خبري شي او په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. وړاندې مو د افغانستان د حکومت له یو پروګرام خبرو چې له غو طالبانو سره په څیر ډول مبارزه کوي چې د سولې خبرو ته حاضر شي. خبرونه رحمت الله افغان اوروي.
سر کې هم د مهمو خبرونو سرټی کې د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د هلمند ګرشک او سنگین ولسوالۍ ته تللې لارې پرانستې دي. په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د څېړنې او حل لپاره د ځانګړي ایالتي کمیټو پر جوړولو موافقه وشوه او د پاکستان د پارلمان پر یو غړي ډزې وشوې او هغه ووژل شو. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د هلمند ګرشک او سنگین ولسوالۍ ته تللې لارې پرانستل شوې. د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل دا لارې تیر کال بند شوې وې. زموږ فوجي عملیات په ځانګړي ډول په هلمند کې بریالي وو. زموږ قطاع تر یو کلن ځنډ وروسته یو ور بیا ګرشک او سنگین ته آزاد تګ راته کوي. د جنرال وزیر په وینا په هلمند، ننګرهار، کندهار، فاریاب، کندوز، زابل او بدخشان کې 14 پوځي عملیات روان دي. د زیاته کړه چې د افغانستان ځانګړي ځواکونه د شپې په مخه هر شپه لږ تر لږه 15 عملیات کوي. په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د څېړنې او حل لپاره د ځانګړي ایالتي کمیټو پر جوړولو موافقه وشوه. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید عالمی بلخی پرون له اسلام آباد ازادي راډیو ته وویل چې په دې کمیټو کې د افغانستان سفارت د کډوالو د افغانستان د افغان کډوالو لپاره د پاکستان د ځانګړي کمشنري او پولیسو استازي غړیتوب لري. پریکړه وشوه چې د پاکستان په هر ایالت کې به یو کمیټه جوړیږي چې افغان کډوالو ته پیښې ستونزې وڅېړي او ژر تر ژره حل کړي څو هغوی ونه ځورېږي. د ښاغلي بلخي په وینا لږ تر لږه 3 میلیونه افغانان په پاکستان کې اوسي چې 1.5 میلیون یې هلته د قانوني اقامت اسناد نه لري. په ننګرهار کې یو شمېر دیني عالمانو د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد مبارزه غیر اسلامي وبلله او پر ولس یې غږ وکړ چې د هغوی ملاتړ وکړي. د ننګرهار د حج او اوقافو رئیس مولوی عبدالظاهر حقانی پرون وویل چې امنیتي ځواکونه د افغانستان د خاورې بشپړتیا او خپلواکۍ ساتي، نو د هغوی پر ضد جنګ ناروا دی. په ننګرهار کې یو شمېر دیني عالمانو او د جلال آباد ښاریانو د سه شنبې په ورځ په کابل کې په تروریستي حمله کې د وژل شویو کسانو د فاتحې مراسم هم ترسره کړل. په جلال آباد کې د مدني فعالانو یو شمېر د امنیتي ځواکونو د ملاتړ شعارونه او انځورونه هم د ښار په بېلابېلو برخو کې وځړول. او د سری صلیب د نړیوالې کمیټې مشر وایي په افغانستان کې امنیتي وضعیت د لا خرابېدو په حال کې ده او راتلونکي 3 میاشتې به ډېرې سختې وي. جین نیکولاس مارتین پرون له رویټر سره په مرکه کې وویل د دې بحران د هېرېدو په صورت کې به تشدد اوج ته ورسیږي، مرسته کوونکي او د دې هېواد تحصیل کرده وګړي به مایوسه سي. ښاغلي مارتی پر نړیوالو غږ وکړ چې افغانستان دې نه هېروي. د سری صلیب د نړیوالې ټولنې مشر ټینګار وکړ چې د خپل کاري ماموریت تر بشپړېدو مخکې به له افغانستان سره د زیاتو مالی، سیاسي او بشري مرستو د راغونډولو لپاره په اروپا او واشنگټن کې له چارواکو سره خبرې وکړي. د پاکستان د پارلمان پر یو غړي او سلاکار ډزې وشوې او وژل شو. سردار سورسنګ د خیبر پختونخوا د ایالتي اسمبلی غړي او د دې صوبې د اعلی وزیر سلاکار تیره ورځ په بونیر کې وویشتل شو. د پاکستان تحریک طالبان افراطي ډلې د دې پیښې مسؤلیت منلی. په سیمه کې د پولیسو مشر خالد همدانی وویل دو موټر سایکل سپرو د سنگ پر موټر ډزې وکړې او هغه یې وواژه. سنگ په 2018 میلادي کال کې د تحریک انصاف غړیتوب ترلاسه کړ او هغه څوکۍ د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې خپله کړه چې د مذهبي اقلیتونو لپاره ځانګړې شوې ده. د کراچی ښار پولیسو خبر ورکړ چې د القاعده شبکې یو مهم مرسته کوونکی نیولی. د پولیسو په وینا د هغه کس ته چې نوم یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو پولیس کې و. پولیس وای عبدالرحمن سندی تیره ورځ د پولیسو او استخباراتو د ګډو عملیاتو پر مهال ونیول سو. په کراچی کې د پولیسو یو چارواکي مقدس حیدر رویټرز خبري اژانس ته وویل عبدالرحمن سندی د القاعده پخوانی غړی دی چې له اسامه بن لادن او ایمن الزواهر سره نږدې اړیکې لرلې. د پولیسو د دې چارواکي په وینا سندی له بلابلو افراطی ډلو لکه حرکت الجهاد او جیش محمد سره کار کاوه. متحده ایالات به د ایران له اټومي پروګرام لک تر لګه 2 تنه درنې اوبو واخلي. له دې اوبو د اټومي انرژي او اټومي وسلو د جوړولو لپاره کار اخیستل کیږي. د امریکا د انرژي وزارت پرون وویل چې د اوبو 8.6 میلیارد ډالر ارزښت لري. ایران له نړیوالو سره د اټومي موافقې پر اساس مجبور دی چې د درنو اوبو زیرمې راکمې کړي. د هیواد به د خپل اټومي پروګرام درنې اوبو په نورو هیوادونو خرڅې یا تجزیه او یا هم تخریب کړي. د ایران د اټومي مذاکرو مشر عباس عراقچی پرون په یوینا کې له امریکایي چارواکو سره د دې معاملې په اړه خبرې وکړې او خبریالانو ته یې وویل چې 2.3 مکعبه تنه اوبه یې پر یو امریکایي کمپنۍ خرڅې کړي دي. عراقچی څرګنده کړه چې 10 تنه اضافي درنې اوبه لري، نو ښایي په راتلونکي کې داسې نورې معاملې هم وکړي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا د سیمې او نړۍ د مشرانو د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. دی مستورا دا غونډه په سوریه کې د کمزوري اوربند ماتېدو د مخنیوي لپاره رابللې ده. د ملګرو ملتونو دی لوړ پوړي ډیپلوماټ پرون وویل چې د سوریې د ملاتړ نړیواله ډله چې امریکا، روسیا، اروپایي ټولنه، ایران، ترکیه او عربي دولتونه پکې شامل دي، باید ډېر ژر سره وګوري ځکه سیاسي مذاکرې به بندې شي. اوربند ماتېدو په حال کې ده او د بشري مرستو رسولو بهیر له خنډ سره مخامخ دی. او د نړۍ د لږ تر لږه 150 هیوادونو مشران د اقلیمي بدلون د اغیز د کمولو لپاره د پاریس د موافقې په لاسلیک کولو پیل وکړ. د فرانسې ولسمشر فرانس اولاند لومړی ولسمشر و چې پرون یې د ملګرو ملتونو په سازمان کې په دې اړه په ځانګړو مراسمو کې د پاریس موافقه لاسلیک کړه. دا موافقه د روسیې، چین او امریکا استازو هم لاسلیک کړې، خو د نړۍ د تیلو یو شمېر سترو صادرونکو هیوادونو لکه سعودي عربستان، عراق او قزاقستان له خپل دریځ نه دی څرګند کړی. د اقلیمي بدلون د مخنیوي لپاره د دې موافقې متن تیر ژمی په پاریس کې د 200 هیوادونو د استازو له لوري تایید شو او هدف یې د زهرجنو یا ګلخانهیي ګازونو د تولید مخنیوی او د نړۍ پر اقلیم د دې اغیز کمول دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې کابل د هغو طالبانو د ځپلو لپاره پر یو پروګرام کار کوي چې د سولې له بهیر سره نه یو ځای کیږي. بیا مودا مسله چیرلې چې روسیه له طالبانو سره کومک کوي که نه کوي.
روسیا دغه موضوع تیکره چې طالبان دوی سره استخباراتي معلومات تبادله کړي، دا په دې معنا ده چې روسیا هم دغه معلومات په قبل کې طالبانو ته یو شی ورکوي.
په خوست کې قومي مشرانو او دیني عالمانو د کابل د سې شنبه د ورځې برید وغانده.
دا عمل غیر اسلامی، غیر شرعی، غیر انسانی عمل دی. نو مونږ دا وکیا په کلکه غندو.
نن د کتاب نړیواله ورځ ده. په دې اړه په کابل کې د یو کتاب پلورنځي له مشر سره شخیدلې. د
کتابونو کیفیت ته توجه وشوله، ډیزاین ته، د کتابونو رسونې ته.
د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص سره پیغامونه خبرو او ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر را رسیدلې اس ام اسونه لولو. افغان حکومت د امریکا، چین او پاکستان له استازو سره د هغو وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره په ګډه او هم آهنګ مبارزه خبري غواړي چې له سولې یې انکار کړی دی. یو لوړ رتبه افغان چارواکي د خپل نوم د پټ ساتنې پټ ساتلو په شرط ازادي راډیو ته وویل که چیرته د دې هیوادونو د استازو 15 څلور اړخیزه غونډه کیږي، باید د هغو وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره په ګډ پوځي اقدام خبري پکې وشي چې له افغان حکومت سره سوله نه غواړي. جزئیات ته فرشتې جلال زی پوراپور کې.
د لوړد افغان چارواکي وویل د افغان حکومت غوښتنه ده چې د څلورو هیوادونو استازي د هغو وسلوالو طالبانو پر ضد چې له حکومت سره سوله ردوي د هماهنګي پوځي مبارزې پر امکان خبري پیل کړي. د چارواکي چې د نوم د پټ پاتې کېدو په شرط له ازادي راډیو سره خبري کولې څرګنده کړه چې په کابل کې پر دې مسله بحثونه پیل شوي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل په څلورمه مشورتي غونډه کې پریکړه شوې وه چې 15 څلور اړخیزه غونډه به هغه وخت کېږي چې د افغان حکومت او طالبانو استازي مخامخ خبری وکړي. په څلورو مخکنیو څلور اړخیزو غونډو کې پریکړه شوې وه چې هر ډله به چې له حکومت سره د سولې د خبرو ملاتړ نه کوي او ورسره یو ځای نه سي، پر ضد به یې ګډ پوځي اقدام کېږي. نو زموږ خبره دا ده چې باید څلور واړه پر ګډې مبارزې بحث پیل کړو. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې د مذاکرو د پیل لپاره په څلور اړخیزو مشورتي غونډو کې چین، امریکا، پاکستان او افغانستان ګډون لري. ټاکل شوی و چې د دې لړۍ پنځمه غونډه په اسلام آباد کې وسی، او داسې هم ګڼل شوی و چې شاید د وسلوالو طالبانو ځینې استازي هم برخه پکې ولري. د دې غونډې نیټه لا نه وه څرګنده شوې، خو وروسته د طالبانو یو ویاند له حکومت سره د سولې په خبرو کې د ګډون امکان رد کړ. د پنځمې مشورتي غونډې برخلیک لا نه دی څرګند. په کابل کې د تېرې سې شنبې په ورځ تر خونړۍ تروریستي حمله وروسته دا اول وار دی چې یو لوړ رتبه افغان چارواکی د وسلوالو طالبانو پر ضد د امریکا، پاکستان او چین سره د ګډې پوځي مبارزې پر امکان خبرې کوي. خو آیا د افغانستان حکومت به امریکا، چین او پاکستان ته قناعت ورکړي چې د هغو وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي مبارزه پیل کړي چې د سولې خبرې نه مني؟ د کابل پوهنتون د سیاسي علومو او حقوقو په پوهنځي کې استاد او د افغانستان د سیاسي چارو څارونکی نصرالله ستانکزی دا ممکنه نه ګڼي چې پاکستان د وسلوالو ډلو پر ضد په مبارزه کې د افغانستان شاته ودرېږي.
از نظر ما زیات عملی به نظر نمیرسه که پاکستان در موقف قرار بگیره که
زما له نظره دا ډیره عملی نه بریښي چې پاکستان به داسې موقف خپل کړي چې د افغان حکومت سره یو ځای د طالبانو پر ضد جنگ وکړي. امریکا عملاً په دې جګړه کې ښکېله ده. چین هم فکر نه کوم چې په دې جګړه کې ځان شریک کړي. خو لږ تر لږه د وسلوالو طالبانو او نورو افراطي ډلو پر ضد جګړه به مشروع وګڼي. چین شایي په غیر مستقیم ډول د افغان حکومت او پوځي ځواکونو سره مرسته هم وکړي. ښاغلی ستانکزی څرګنده کړه چې له طالبانو سره د سولې لپاره د مذاکرو د پیل هڅې له بنبست سره مخامخ شوي او د دې وړیو د شریکو ولو لپاره څلور اړخیزی غونډې شای یوازې تشریفاتي رنگ لري. نصر الله ستانکزی وویل پاکستان د افغانستان، د آسیا، د جنوب او د مرکزی آسیا لپاره ځانګړي سیاسي کړنلار لري چې د افراطي وسلوالو ډلو د فعالیت دوامي و اومده برخه ده. د ښاغلی ستانکزی په باور دا ممکنه نه بریښي چې پاکستان خپل بهرنی سیاست بدل کړي.
افغان حکومت غواړي چې امریکا، چین او پاکستان هغه طالبان وځپي چې د سولې له خبرو یې انکار کړی دی. خو په راپور کې مو د څېړونکو نصر الله ستانکزی په وینا واورېدل چې ګمان نه کوي چې پاکستان دې د طالبانو پر ضد په جګړه کې برخه واخلي. بل لور ته روسیه وایي چې له طالبانو سره یې یوازې تماسونه لري او همکاري نه ورسره کوي. په کابل کې د روسیې سفارت په یو بیان کې د طالبانو او روسیې ترمنځ همکاري یوازې اوازې بللي. طالبانو هم له روسیې سره د دې ډلې تماسونه تایید کړي دي، خو ویلي دي چې روسیه مرسته نه ورسره کوي. خو په داسې حال کې چې روسیې په وار وار په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو پړه پر امریکا او افغان حکومت اچولې، د روسیې او طالبانو همکاري څومره ممکنه ده؟ په دې اړه له احمد تکل څخه اورو.
په کابل کې د روسیې سفارت په یو بیان کې د افغانستان پر رسنیو کې د طالبانو او روسیې د همکارۍ په اړه راپورونه به بنسټه تورونه وبلل. په بیان کې راغلی چې رسنۍ د طالبانو او روسیې د تماسونو په اړه د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف د څرګندونو تحریف شوی بڼه خپروي. د روسیې سفارت په کابل کې د سه شنبې ورځې له خونړۍ حمله وروسته په خاص ډول د افغانستان په یو ټلویزیوني چینل کې په دې اړه بحثونو ته اشاره کړې او وایي چې دا څرګندونې روسیا په غوسه کوي. بیان زیاتوي چې روسیا د افغانستان پر رسنیو کې د اطلاعاتو تحریف چې د دواړو هیوادونو اړیکې زیانمنولی شي غندي. طالبانو هم له دې ډلې سره د روسیې د همکارۍ په اړه راپورونه بې بنسټه بللي، خو وایي چې طالبان د نړۍ له ډېرو هیوادونو سره اړیکې لري. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته په دې اړه د خپلې ډلې دریځ په ډاګه کړ.
اسلامي امارات تام شکل باندې ټول نړۍ هیوادونو سره د زیاتره هیوادونو سره ارتباطات لري. اولا خبره دې چې مثال یو مشخص هدف لپاره چې امارات څخه څه شي یو څه کې په کوم کې دا واقعیت نه لري چې
د افغانستان لپاره د روسیې خاص استازي زمیر کابلوف مخکې تایید کړی و چې طالبان او روسیا په استخباراتي برخه کې په خپلو کې همکاري کوي. کابلوف په افغانستان کې د داعش ډلې پر فعالیتونو په واضح ډول اندېښنه وښوده او دا ډلې د روسیې د امنیت لپاره لوی ګواښ وباله. په داسې حال کې چې طالبان، داعش، افغان حکومت او په افغانستان کې نړیوال ځواکونه د ځان دښمنان بولي، دا احتمال چې طالبان او روسیه به پر استخباراتي همکاریو سربیره په پوځي برخه کې هم همکاري سره وکړي کنه څومره ده؟ د میرلند پوهنتون استاد محمد شفیق همدم له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې دا احتمال شته.
په دې توافقنامه کې چې روسیا هم دغه موضوع ته کله چې طالبان دوی سره استخباراتي معلومات تبادله کوي، دا په دې معنا ده چې روسیا هم دغه معلوماتو په مقابل کې طالبانو ته یو شی ورکوي چې هغه بل شی نه لري بغیر د استخباراتي معلوماتو نه بغیر د وسلي او د مالی مرستو نه.
د ښاغلي همدم په وینا روسیا چې د پخواني شوروي ځای ناسته ده د افغانستان په امنیتي ادارو کې خورا زیات نفوذ لري، نو ځکه دا امکان شته چې له طالبانو سره یې په وروستیو فعالیتونو کې مرسته کړې وي. د روسیا او طالبانو د احتمالي همکاریو په اړه افغان حکومت تر اوسه په رسمي ډول څه نه دی ویلي، خو افغان چارواکو روسیې او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته په وار وار ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې څخه دوی ته هیڅ راز خطر نشته.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د کندوز امنیتی چارواکی وای کندوز ښار به بیا سقوط ونه کړي. د راپورونو له مخې په کندوز کې د امنیتی وضعیت په اړه اندېښنې د زیاتېدو په حال کې دي، خو تېره اونۍ یو شمېر لوړ رتبه امنیتي چارواکي چې د ملي دفاع وزارت سرپرست او د کورنیو چارو وزیر پکې وو دې ولایت ته ولاړل او کندوزیانو ته یې ډاډ ورکړ چې امنیت ښه دی. دوی همدارس په کندوز کې د پراخو پوځي عملیاتو د پلان خبر ورکړ. جزئیات ته فرشته جلالزی په راپور کې.
د کندوز د امنیت قومندانۍ د امنیت امر محمد معصوم صافی هاشمی وویل د دفاع وزارت سرپرست او د کورنیو چارو وزیر کندوزیانو ته ډاډ ورکړی چې د وسلوالو طالبانو پر ضد به ځمکني او هوایي عملیات جاری وي. ښاغلی هاشمی ازادي راډیو ته پرون وویل چې د دې عملیاتو یو هدف له وسلوالو طالبانو ته استوګنو سیمو پاکول دي. د هاشمی په وینا په دې ولایت کې شاید درې زره په شاوخوا کې وسلوال جنګیږي، خو ټینګار یې وکړ چې په وروستیو کې زیات تلفات ورته رسیدلي دي.
تعداد شان تقریبا میره تا 32000 که اله الحمدلله بسیار تلفات مخالفین وارد شده.
اوس موږ په نظر ډیر وسوال نه دی پاته. هغه پوځي عملیات چې د تیرې میاشتې له 15 نیټې راهیسې روان دي په ترڅ کې لشته لږه شپږ اتیا تنه وسوال وژل شوي دي. ښاغلی صافی زیاته کړه چې د کندوز په شپږو ولسوالیو کې په روانو پوځي عملیاتو کې پرمختګ سوی او ډیر ژر به د کندوز ښار او خان آباد ولسوالۍ لاره پرانیستل سي. دا لاره په کندوز کې د امنیت د خرابوالي له امله تړل سوې ده. وسلوالو طالبانو تیرمنۍ د څو ورځو لپاره کندوز ښار ونیو. دا اول وار و چې وسلوال طالبان د یو ولایت مرکز نیسي. د کندوز د امنیت قومندانۍ د امنیت امر محمد معصوم صافی هاشمی یو بیا د داسې پیښې امکان رد کړ او ویل چې د ولسوالیو خلک د پخوا په پرتله له حکومت سره زیات همکار دي. دا د همدې ولس همکاري و چې مخالفین ونه توانېدل چې ور بیا کندوز ښار ونیسي. وسلوالو طالبانو په روسیو کې د کندوز ښار ته نږدې ځینې سیمې ونیوې چې د ښار د سقوط ویره یې پیدا کړه. د کندوز د ولایتي شورای وغړي امرالدین ولی ازادي راډیو ته وویل کندوز د سقوط له خطر سره نه دی مخامخ. دا هغه خوب او خیال دی چې مخالفین یې لري. هغه تشویش چې زموږ خلک یې لري باید لرې سي. کندوز هیڅکله سقوط نه کوي. د افغانستان دفاع وزارت سرپرست وزیر کندوز ته په خپل وروستي سفر کې څرګند کړ چې هلته پر روان ناکراری کې د سیمې هیوادونه لاس لري. محمد معصوم ستانگزی پرته لدی چې د یو هیواد نوم واخلي وویل چې کندوز د وسوال لپاره د منځنۍ آسیا دروازه ده.
افغان امنیتي چارواکي په دې باور دي چې کندوز ښار به بیا طالبان ونه نیسي. طالبانو تیر کال دغه ښار ته نږدې دوه اونیو په مخه نیولی و. نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې هم د کندوز د تیر کال د نیولو پر مهال د امریکایي الوتکو د بمباری مسلې ته اشاره شوې ده. دغه چاپی خبرونو ته ملالی بشیر کتنه کوي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې په افغانستان کې د امریکا له لورې د وژل سویو ملکیانو خپلوانو ته د پیسو د ورکړې مسأله څېړلې ده او لیکلي امریکایي ځواکونه په افغانستان او عراق کې د ملکي قربانیانو له خپلوانو سره څه مرسته کوي او دا مرسته د ملکیانو د مرګ ژوبلې او د هغوی د مالي زیانونو په بدل کې ورکول کیږي. د ورځپاڼې په وینا دا کومک له څو سوه ډالرو پیلېږي او تر لسګونو زرو ډالرو رسیږي چې کله ناکله نقدې پیسې د قربانیانو کورنیو ته ورسپارل کیږي او له هغوی بخښنه غوښتل کیږي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې دا لړۍ له څو کلونو راهیسې د امریکا دفاع وزارت روانه کړې ده او باید پکې عدالت تامین سي. ورځپاڼه په دې ترڅ کې د کندوز په ښار کې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون ترسره سوي برید ته اشاره کوي چې تیر کال پکې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د دې پیښې د قربانیانو کورنیو ته د روان میلادي کال په پیل کې د امریکا پوځ له درو تر شپږ زرو ډالرو مرسته وکړه، خو د خلکو او د بې پولي ډاکټرانو د ټولنې د مشر په وینا دا پیسې خورا لږې وې او قربانیانو ته توهین و. نیویورک ټایمز د عبدالقدیر په نوم د یو افغان خبري راخستې دي چې دولس کلنه لور یې د کندوز په پیښه کې وژل سوې وه. دی وایي کومې پیسې چې ده ته ورکړي دي هغه خورا لږ دي، خو دی چاره نه لري چې دا پیسې ونه مني. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې جګړه وي نو خامخا به پکښې خلک مري، خو د ملکي قربانیانو کورنیو ته د لږ تاوان ورکول سمه لورینه نه ده او له دې څخه باید ډډه وسي. د لویدیځ یوې بلې چاپي خپرونې بیا د جګړو په اړه د طالبانو تازه بریدونو ته اشاره کړې ده. اکانومیست مجله په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکي، طالبانو د نوي فصل وحشتناکه بریدونه پیل کړي دي خو کوم خاص پرمختګ یې نه دی کړی. مجله وړاندې لیکي، تېره اونۍ طالبانو د خپلو پسرلنیو بریدونو اعلان وکړ. ټولو دا ګمان کاوه چې بیا به ډېری وینې وبهېږي او د کابل وروستۍ برید د دې حملو یوه بېلګه وه. په دې حمله کې لږ تر لږه 46 کسان ووژل شول او شاوخوا 350 نور ټپیان شول. اکانومیست مجله زیاتوي چې تیر کال د افغانستان لپاره تر ټولو خونړی کال و او افغان امنیتي ځواکونو ته ډیر تلفات واوښتل او د خراب امنیتي وضعیت له امله یو شمېر افغانان له خپل هېواده وتښتېدل. خو د مجلې په وینا د دې ټولو سربیره طالبانو جدي بریالیتوب نه درلود. لا هم ټول ښارونه او د ولایتونو مرکزونه د افغان ځواکونو په واک کې دي او د طالبانو د هر راز ستر پرمختګ مخه یې ډپ کړې ده. اکانومیست لیکلي، افغانان توانېدلی دي چې خپلو هڅو ته د ناټو په خورا لږ مرستو ادامه ورکړي. داسې چې افغان ځواکونو له دفاعي حالته تهاجمي حالت ته مخه کړې ده او ډېر ژر به د افغانستان هوایي ځواکونه هم د پلیو افغان ځواکونو ملاتړ پیل کړي. اکانومیست لیکي، په دې حساب طالبانو ته ډېره ګرانه ده چې د جګړې په دې فصل کې هم د پام وړ پرمختګ وکړي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د خوست قومي مشرانو او دینی عالمانو د کابل د ورستي ترورستي پیښې د قربانیانو د غندنې په غونډه کې د جمعې په ورځ د ملي یووالي حکومت له مشرانو وغوښتل چې د ترورستي بریدونو د مخنیوي لپاره د خپلې هڅې چټکې کړي. دوی زیاته کړه، د هېواد ته یوازې په سوال او زاریو امن نه راځي، نو حکومت د افغان ځواکونو د پیاوړتیا له لارې د ملکي او بې دفاع وګړو ژوند او مال خوندي کړي. نجیب الله الخیل له خوست راپور لري.
د جمعې په ورځ د خوست یو شمېر قومي مخورو او دیني عالمانو د کابل د وروستۍ مرګانۍ پیښې د قربانیانو د فاتحې او د یادې پیښې د غندنې په ناسته کې وویل، د دا ډول بریدونو چې ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبلا وړي یوازې پر غندنو ستونزې نه حلېږي. دوی ټینګار وکړ چې افغان حکومت د وسلوالو قوتونو د تجهیز، اکمال او ښو امتیازاتو په واسطه د ورانکارو بریدونو مخه ونیسي او د خلکو ژوند او مال دې خوندي کړي. یاده غونډه چې د هیوادپال ځواک ټولنیز بنسټ په بلنه رابلل شوې وه، د خلکو د منتخبي شورا مشر حاجي سلیمان زدران وویل،
د سه شنبه پیښه په کابل کې نه یوازې دا چې افغانستان بلکې ټول جهان یې ولړزو، دا ډېره غمجنه پیښه وه. د دغې پیښو د مخنیوي دپاره تدابیر پکار دي. داسې نه چې ځنې مشرومې پوهېدو چې وژړي او ځنې مشروم داسې پوهېدو چې په زوری وخت تېروي، په دا رقم چې امن نه رسي.
د خوست د معیبینو د اتحادیې مشر سخي محمود مهربان د ملي یووالي حکومت د دواړو مشرانو غواړي چې د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره د کوټلي ګامونه واخلي او د ولس د امن او ژوند ساتلو لپاره د ټولې ممکنه هڅې سرته ورسوي.
دا یوه پیښه نه ده چې موږ ترشي. موږ په ډاکتر صاحب اشرف غني نه، ډاکتر عبدالله نه دغه اخلو چې ویلې دا کېږي، ویلې دا بېګناه خلک مړه کېږي. ورور چې په ورور باندې جوړي ورور نه ده، دښمن موږ تاسې بمونر لګي.
د خوست یو تن دیني عالم مولوي محمد داود وقفي د کابل پیښه د اسلامي او انساني ارزښتونو سره په ټکر کې وبله او د هغې غندنه یې وکړه.
هغه عامجنه واقعه چې یو څو ورځې مخکې د کابل په ښار کې رمیان ته شوه، دا عمل غیر اسلامي، غیر شرعي، غیر انساني عمل دی. نو موږ دا واقعه په کلکه غندو.
قومي مشر میرقاسم شاه هم د کابل د سه شنبې ورځې په برید سخته خواشینی څرګنده کړه
چې هر چا دا عمل کړی ده، د دې جزا خو زه د الله تعالی نه ورته غواړم. دې خو بېخي هدایت نصیب ما کړې چې ته د درو سوو د دې ماشومانو دغې بېچاره مظلوم خلک په لار کې څوک کراچي چلوي او څوک صاحبه کنه هغه د خپلې نفاقې په خاطر وتلی وي، دا په داسې و ظلم مرتکب شي، الله تعالی دا جزا ورکړي.
د یادونه وړ ده، د تېرې سه شنبې په ورځ د کابل ښار د پلي محمود خان په سیمه کې وسلوالو د ملي امنیت پریوې اداره موټر بم او ځانمرګي بریدونه وکړل چې 46 کسان پکې ووژل شول او له 300 او ډیر نور چې ډېری ملکي وګړي ول ټپیان شول. د افغان حکومت کشفي او استخباراتي ادارو دا برید د حقاري شبکې کار بللی دی. وسلوالو طالبانو رسنۍ ته پاستول شوی خبر پاڼو کې د یاد برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی و.
آزادي رادیو ازادي رادیو په منځني سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې او ریس مش پرونی د سهار له وو د ماشام تر وبجو پوري په همدې سپو خبري شي او د ماشام له وو د سهار تر وبجو پوري آشنا رادیو په دې سپو اوریدل شي. نن د کتاب نړیواله ورځ ده. د افغانستان یو کتاب پلورنځي په پام کې لري چې آنلاین بڼه د کتابونو خرڅولو پروګرام پیل کړي. اکسوس کتاب پلورنځي وای په افغانستان کې اوس د کتاب لوستلو دود بیرته پر راژوندي کېدو دی. د دې کتاب پلورنځي له مشر صفي الله ناصري سره سالم محمد سالم مرکه کړې ده. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې په آنلاین بڼه د کتابونو پلورلو پروګرام په افغانستان کې څومره عملي ښکاري. صفي الله ناصري په ځواب کې وویل
خپله دغه پلان لري چې په راتلونکي کې د افغانستان د اصلي فرهنګ د هویت د لوړولو په خاطر په دې برخه کې هر اړخیز پرمختګ وکړه او د هر ډول پرمختګونو څخه استفاده وکړه. په دې لار کې موږ هم غواړو چې په آنلاین توګه بعضې کتابونه چې څوک غواړي د هغې لار نه دغه فرصتونه ورته مساعد کړو څه وکولی شي په آنلاین توګه هم کتابونه ترلاسه کړه.
تر اوسه دغه اقدام بل چا هم په افغانستان کې کړی دی که تاسو لومړنی کتاب پلورنځی یاست چې دغسې یو اقدام کوئ؟
تقریبا شاید موږ لومړنی کتاب پلورنځی وو چې دا اقدام کوو، ځکه چې دلته تر اوسه ډېر ځای داسې کتاب پلورنځي دي چې هغه په عمو پخواني انالوګ سیستم حاکمې دي. اوس موږ د ډېر شیانو کمپیوټرایز کړي دي، ډېر فرصتونه لرو چې دو شیان ته تاسو ورکړو.
په افغانستان کې د ټکنالوژۍ د عامېدو سره د کتاب لوستلو دود ته څومره زیان رسېدلی یا څومره پرمختګ یې کړی دی؟
لومړی خو په دو ټکنالوژي ډېره ستره ضربه وارده، کله ډېر فشار پرې ورغی او د ساب چې څنګه منځته راغی نو خلکو هارډ کاپیو ترلاسه کولو لپاره دا خپل تلوسه یې لاسه ورکړه. ورو ورو بیا د کتاب پلورنځیو او د انتشاراتو په دغو فکر سره چې دوی وکولی شي ډېر د بازار ژوندی وساتي نو دوی وتوانېدله چې په دغې برخه کې لږ لږ ځانونه را سام کړي او ابتکارات وکړي. په دې لر کې مثلا د کتابونو کیفیت ته توجه وشوله، ډیزاین ته، د کتابونو رسونې ته، هغه څه شیان چې مثلا مخکې کومې ستونزې وسه او بې تفاوتي وه هغه بې تفاوتۍ ورکې شوې. نو په دې برخه کې بېرته دغه څپه داسې راغلله چې بېرته خپل پخوانی حالت یې بېرته ثابت ساتلی.
پخوا به خلکو د ژبې د زده کړې کتابونه زیات لوستل یا هم د کمپیوټر د زده کړې کتابونو زیات مارکیټ درلود. نن سبا خلک کوم ډول کتابونه زیات خوښوي؟
زه خو چې خپله هلته زه ډېر مینه وه، دغه ځوانان ډېر استخباراتی کتابونه خوښوي او همدارنګه دغه د ارواپوهنې په برخه کې او د سیاسي علومو په برخه کې ډېری کسان علاقه لري چې د دو برخو کتابونه ترلاسه کړي.
د شنبې ورځ د کتاب نړیواله ورځ ده. ستاسو کتاب پلورنځي څه پروګرام سنجولی د دې ورځې په مناسبت؟
موږ هم لکه تیر کال یو ځانګړی تقریب په نظر کې نیولی و چې وکولی شو ډېر کسان وکولی شي د دې ورځې په استفاده سره کتابونه ترلاسه کړي. موږ سږ کال هم لس ته تخفیف ورته وضه کړی دی چې کولی شي سبا یو زموږ کتاب پلورنځي ته مراجعه وکړه او ښه مهم کتابونه په دې ورځ کې په چیپ نرخ ترلاسه کړي.
د کتابونو د چاپ په برخه کې حکومت هم خپلې هڅې کوي، تاسو به هم خپلې ستونزې لري. له حکومت څخه مو مشخصا غوښتنه څه ده؟
دولت نه موږ څه ځله غوښتنه کړې ده چې که یو منظم کار دې ته دغه وشي چې دغه ټول انتشارات چې کوم په افغانستان کې دي د دو د تفریح په خاطر لومړی څو څو نندرتونونه دی چې څو د خپل خلکو په خپلو تولیداتو او افتخارات باور پیدا کړه هغه یا قوي شي او له بلې خوا نه دا د کاپي رایټ مسله چې ده دغه څه ډېر نقص کېږي. نو په دې برخه کې حکومت هېڅ کوم کار نه دی کړی چې دو برخه کې اسانتیاوې راولي او د کاپي رایټ په برخه کې هغه کوم څوک چې کوم علمی اثر مان سره ویلي چې هغه په یوه شتمنۍ ورته بدل شي نشي بدلولی او دا د دوی د عایداتي منبع باعث نه کیږي او دا بیا د پلورونکي کې د دوی باعث کیږي چې دوی په دې برخه کې کوم کار ونه کړي. او بل دا وه چې مثلا که د خپرندوی مرکزونه ټول یوه منظم ځای کې ځای پر ځای شي او ښه پراخ ځای ورته منظور شي بیا کولی شي ډېر خلک چې په اسانۍ سره کتابونه ترلاسه کړي.
په کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي مشر صفي الله ناصري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد انور لکندهار لیکي له افغان حکومت غواړم چې پاکستان ته سفرونه ونکړي، د دې پر ځای د هند او روس ته ولاړ شي. فیضان الله لکندهار لیکي ما خبریالان خپل واک بلل خو ماته ل خپل اسمسونو معلومه شوه چې دوی د حقیقت نه د امر تابع دي. پرور کله ناکله ساسو اسمسونه یا د نور اوریدونکو اسمسونه نیمګړي را رسی چې او کله بیا راپورونه وښدسي نو لږ اسمسونه ولولو کچرته مو اسمس نوی لوستل شوی. جعفری لزابل لیکي په زابل کې دریم برخه مکتبونه سقوط دي. مولا داود لیکي زه د کابل د سیشن بی د ورځې بریت غندم زموږ د زړه زخم کافی نه دی باید ټول لاس پکار شي. محمد معصوم نورزی له دلارام لیکي ایرانی چارواکي له افغان مهاجرو سره ډیر ظلم کوي د کډوالو چارو وزارت باید دې مسلې ته جدي توجه وکړي. قریشي له هلمند لیکي زما په نظر د کابل د سیشن بی بریت د سولې د نه راتلو شاهدي ورکړه. عبیدالله غمجن له کابل لیکي طالبانو په تیرو 1500 کلونو کې یو مهم ښار ونیوی دوی ولې جګړې کوي او میوند له لشکرګاه لیکي د هلمند امنیتي وضعیت په ښه کېدو دی. اتنی می بچش وی لند خبرونه ل رحمت الله افغان تخاور.
د افغانستان ملي دفاع وزارت وای د هلمند گریشک او سنگین ولسوالۍ ته تللې لارې پرانستل شوې. په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د سړنو او حل لپاره د ځانګړیو ایلتي کمیټو پر جوړولو موافقه وشوه. په ننګرهار کې یو شمېر دیني عالمانو د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد مبارزه غیر اسلامي وبلله او پر ولس یې غږ وکړ د هغوی ملاتړ وکړي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر وایي په افغانستان کې امنیتي وضعیت د لا خرابېدو په حال کې دی او راتلونکي 13 میاشتې به ډېرې سختې وي. د پاکستان د پارلمان پر یو غړي او سلاکار ډزې وشوې او ووژل سو. د کراچی ښار پولیسو خبر ورکړ چې د القاعده شبکې یو مهم رستکونکی نیولی. متحد ایالات به د ایران له اټومي پروګرامه لږ تر لږه 2% درنې اوبه واخلي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن ډی مسټورا د سیمې او نړۍ د مشرانو د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. او د نړۍ د لږ تر لږه 115 هیوادونو مشرانو د اقلیمي بدلون د اغیز د کمولو لپاره د پاریس د موافقې پر لاسلیک کولو پیل وکړ.
د ساتي رادیو پروانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې ګڼ ماشومان د قانونو پسپړلو بوختي او حکومت په دې برخه کې ژمنه کوي چې د دې مسلې څېړنه به وکړي. خو اوس پر شو د افغانستان او تاجکستان د سرحد ستونزې ته په داسې حال کې چې د منځنۍ اسیا هیوادونه له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته اندېښنه لري چې جګړه به دغو هیوادونو ته پراخه شي. د رویټرز خبري اژانس یو خبریال د افغانستان او تاجکستان سرحدي سیمو ته تللی دی او هلته یې وضعیت له نږدې لیدلی دی. په دې اړه تفصیل له ملالۍ بشیر څخه.
درو تاجک سړک جوړونکو په پنجاب سیمه کې تیره میاشت خپل کار کاوه چې د وسلوالو کسانو لخوا تر حمله لاندې راغلل. دغه وسلوال د افغانستان لخوا تاجکستان ته اوښتي وو. وسلوالو کسانو یو سړک جوړونکو ټپي کړ او دوه نور یې له ځان سره افغانستان ته یوړل. څو ورځې وروسته تاجک سرحدي ساتونکو د دغو کسانو د را خوشي کولو لپاره په افغانستان کې له هغه ځای سره نږدې د یو کلي د مشرانو په واسطه له وسلوالو سره خبرې وکړې. داسې پیښې په دې وروستیو کې تاجک افغان سرحد ته نږدې په شوراباد سیمه کې زیاتې سوې دي. د سړې جګړې پر مهال دغه ځای په بشپړه توګه د سرحدي ساتونکو لخوا اداره کېدی، خو اوس داسې نه ده. تاجکستان د پخوانی شوروي اتحاد له تر ټولو بېوزلې هیوادونو څخه دی چې د وسلوالو قاچاق وړونکو برمته کوونکو او د دوی په وینا د اسلامي سختدریځو له خطر سره مخامخ دی چې غواړي په دغه هیواد کې ځان ته ځای ومومي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په خپله کلنۍ وینا کې وویل تروریستي ډلې خپل فعالیتونه زیاتوي او په ګاونډي افغانستان کې د دوی لبیا راپورته کېدو سره وضعیت نور هم ترنګلی سوی دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ پر پوله په شوراباد کې سرحدي ساتونکي نسته او د تاجک سرحدي ساتونکو پوسته له سرحده 2 کیلومتره لیرې پرته ده. دغه سرحد له افغانستانه د مخدره موادو د قاچاق تر ټولو لویه لار ده. افغانستان د نړۍ د مخدره موادو لویه برخه جوړوي چې دغه مخدره مواد په هیروین جوړولو کې کاریږي او له دغه هیواد منځنۍ آسیا ته او روسیې او اروپا ته قاچاق کیږي. پر دغه سرحد یوازینی خنډ دلته پروت سیند دی چې تر لوړو او ژورو تیریږي او په د کال په روان وخت کې تر 50 متره سور لري. د ځایي اوسیدونکو په وینا له دغه ځایه قاچاق وړونکي د ټایرونو پر ټیوبونو تر اوبو تیریږي. تاجکستان ته د اسلامي سختدریځو د راوښتو خطر له هغه وروسته زیات سوی چې ناټو ځواکونه له افغانستانه ووتل او د امنیت په برخه کې تشه رامنځته سوه. دا خطر لومړی په افغانستان کې څرګند سو چې طالبانو پر کندوز ښار حمله پیل کړې چې د تاجکستان له سرحد دومره لیرې نه دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې امریکا، روسیا او پسمه کې لوی قدرتونه تاجکستان ته په تمه دي چې د اسلامي سختریځۍ د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي، خو دغه هیواد د دې کار لپاره دومره تجهیزات نه لري. د دغه هیواد د ملي امنیت د کال لګښت د سرحدي ساتونکو د لګښت په شمول 140 میلیونه ډالر دی. تیر کال د پولیسو یو قومندان له دغه هیواد وتښتید او له اسلامي دولت سختري زډلې سره یو ځای سو. تاجک چارواکي په دې باور دي چې دغه پولیس سوریه ته د جګړې لپاره تللی. په داسې حال کې چې افغان طالبانو تر اوسه پر سرحد لوی حمله نه ده کړې، خو تاجک چارواکي بیره لري چې شایي ځایي سختریځې له اسلامي دولت یا نورو ډلو سره یو ځای سي او افغانستان د خپل اصلي ځای په توګه وکاروي.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان کولای شي هر ورځ د ازادي راډیو د خبرونو سرچکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بي سي مخابراتي شرکت ګډون کوونکي کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرچکو ترلاسه کولو لپاره دوه او د دری خبرونو سرچکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخصیت شوي پیغامونه خپرو، خو اوس پراشو د بغلان مسلې ته. د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې ګڼ ماشومان د قانونو پسپړلو بوختي. د نهرین ولسوالۍ د دې ولسوالۍ په قانونو کې تر 13 کلنو کم عمره ماشومان درانه کارونه کوي. په کابل کې چارواکي ژمنه کوي د موضوع د څېړلو لپاره به سیمې ته یو هیئت واستوي. صالح محمد صالح په دې اړه یو تفصیلي راپور لري.
15 کلن خان محمد د بیوزلۍ له کبله مجبوره سوی د شوونځي پر ځای د ډبرو د سکرو د کان په سپړلو کې برخه واخلي. خان محمد د نهرین ولسوالۍ په یو کان کې 200 متره ژور سخت کار کوي او وایي ورځنی عاید یې د ورځې 800 افغانۍ دی. د ازادي راډیو خبریال د ده د کار په اړه ورڅخه پوښتنې وکړې.
ما بار میکنم.
در معدن چی را بار میکنی؟
زغال بار میکنم.
مرکب. مرکب بار میکنم. بازی یک اسمیره.
در خان محمد پتسیر پلزگونو نور ماشمان هم در نهرین در دبر و سکرو پا کانون کی شاقه کارونه کبی. زین ماشمان لخبل و کورانه و لری پا ساعتون و ساعتون و پا دوگو کانونو کی پا کار بوخ دی. لکه دغه ماشوم.
روزانه اوان 12-13 کارونه.
سید عبیر بل کان کیندون کیدای چوی ل مجبوری په کان کی کار کوي. هیڅ کار نسته. که ایران یا ترکیه ته ولاړ سم دوبیژم، ځکه نو مجبور سو یم چې دلته کار وکړم. سید عبیر بختور دی چې د کار ترڅنګ درس هم وای. خدای نیمه شپه د کار لپاره کان تزي او سهار وختي شوونځی ته. خو د شپې لخوا کار له خطر خالی نه دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي له دغو کارګرو ماشومانو د ناوړه جنسي استفادې خطر همسته. د دغه کمیسیون اجرایی رئیس محمد موسی محمودی د خبره ازادي رادیو ته وکړه.
در معادل وقتی که نظارت درست وجود نداره،
کله چې په قانون کې سم څارنه نه وي، شای له ماشومانو ناوړه جنسي استفاده وسی چې د ماشومانو د شخصیت پر وده ناوړه اغیز کوي او زیان لري. کله چې موږ د بچبازی د منفوري پدیدې په باب په ملي کچه څېړنه وکړه، په زیات مواردو کې نیستمن ماشومان د تاوتریخوالي له خطر سره مخامخ وو. په ځینو مواردو کې له دوی جنسي سوء استفاده هم شوې ده.
خود نهرین ولسوال فضل الدین مرادی وایي هاشمی ګروپ د دې ولسوالۍ د قانونو د سمبالولو او راسپړلو مسؤلیت لري. د قانونو او پټرولیم وزارت د درې کاله مخکې اعلامیې له مخې د دغه وزارت او هاشمی ګروپ د شرکت ترمنځ د 10 کلونو لپاره د نهرین ولسوالۍ د قانونو د سپړلو تړون لاسلیک شوی دی. په همدې حال کې په نهرین کې د هاشمی ګروپ د شرکت یو مسؤل محمد امان ویل دوی په معیاري بڼه قانون سپړي.
دا د شیندری دریم نمبر سمڅه یا سوفته چې تازه کیندل شوې ده. له یو سلاتیا تر یو سلونیمی مترو پورې ټول لري. په شاو معیاري ډول ټیم شوې ده. د هوا لپاره پکل لري. د خوندیتوب وسایل لکه د حرارت سنجولو آله او نور شیان هم لري. درې څلور انجینران دا کارونه پر مخ بیایي.
د کار د قانون د 13 مادې له مخې تر 13 کلونو کم عمر ماشومان له کار څخه مناسب دي. په هغو عکسونو کې چې د ازادي راډیو خبریال له بغلان ولایت څخه رالیږلي، د شیندری په کان کې د نورو ماشومانو ترڅنګ 15 کلن خان محمد هم په کار بوخت دی.
خو د هاشمی ګروپ د شرکت مسول محمد امان وایي د دوی په اړوندو قانونو کې کم عمر ماشومان کار نه کوي.
لس تر شلو پورې کسان دلته کار کوي، یو تن له اولس څخه تر اتلس کلونو پورې عمر لري، دلته کم عمره ماشومان کار نه کوي.
خو د نهرین ولسوال فضل الدین مرادی تایید کړی چې د دې ولسوالۍ په قانونو کې د افغانستان د کار له قانون څخه سرغړونه شوې ده.
دوی د هغه کلي ماشومان دي او د کان په شاوخوا کې ژوند کوي. دوی د 15 او 14 کلونو ترمنځ عمرونه لري. دوی تر دې کشران نه دي. د قانونو په سپړلو کې له دغو ماشومانو استفاده قانوني نه ده، خو دغه ماشومان د اقتصادي ستونزو له کبله قانون سپړي. هڅه کوو د پروژو په مرسته خلکو ته د کار زمینه برابر کړو چې د دغو ماشومانو د درانه کار مخه ونیول سي.
له قانونو په غیر مسلکي ډول ګټه اخیستنه بل ستونزه ګڼل کیږي چې د کان کیندونکو ژوند په خطر کې اچولی سي. د سیمې یو ارباب ازادي راډیو ته ویل چې په تیرو وختونو کې د نهرین ولسوالۍ په قانونو کې د ماشومانو په ګډون د کارکونکو تلفات زیات و. خو د هاشمی ګروپ د شرکت استازی محمد امان ډاډمن دی چې د دوی په اړوندو قانونو کې د کار پرمختللي وسایل کارول کیږي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت په قانونو کې د ماشومانو د کار مخنیوي خپل اساسي دنده ګڼي، خو دغه وزارت ظاهرا په نهرین ولسوالۍ کې د کم عمر ماشومانو په کار خبر نه دی. د دغه وزارت ویان محیدین نوري مپوښتلی.
د قانونو او پټرولیم وزارت هیئت او کاري ډله د دې قضیې د څېړلو لپاره سیمې ته لیږل شوې ده. کچېرې ثابته شي چې د نهرین ولسوالۍ د قانونو په سپړلو کې له ماشومانو ګټه اخیستل کیږي، طبیعي ده چې د افغانستان د قوانینو په چوکاټ کې دا قضیه د قانون نافذونکو نهادونو ته سپارو او تمه لرو چې ستاسو له رپورټ نه د دې قضیې په بررسي کې ښه استفاده وکړو.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت په پام کې لري په دې اړه څېړنه وکړي. د دغه وزارت معین واصل نور محمد ازادي راډیو ته ویل چې دوی جدیت شي.
زه دا موضوع ډیر ژر څېړم او د بغلان ولایت د کار او ټولنیزو چارو رئیس دنده لري چې ژر لاړ شي او دغه قانون له نږدې وګوري او څېړنه وکوي، وروسته موږ ته راپور راکړي. وروسته د قانون او پټرولیم وزارت له چارواکو سره په تماس کې کیږو چې هغه کم عمر ماشومان چې په قانونو کې کارونه کوي بیرته د هغوی له کورنیو سره یو ځای شي او مسؤلان د هغوی پر ځای مشران وګماري.
شغلی محمد په دې باور دی چې یوازنی ستونزه په افغانستان کې د قانون نه عملي کېدل دي. که څه هم افغان چارواکي ډاډ شي چې په ماشومانو د درنو کارونو مخه نیسي، خو څرګنده نه ده چې د 15 کلن خان محمد په څیر د نورو ماشومانو برخلیک به څه کیږي.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صفا او واځي هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکی طاهر روشن،
قدرمنو دوستانو او د ازادي او اوریدونکو د پروګرام ګرانو مینوالو، د سلام په وړاندې کولو او په دې هیله چې روغ جوړ خوش او سوکاله ووسی، دغه دی ساسي درنوزي د خبرونې وخت رسیدلې او زه طاهر روشن دغه پروګرام تاسو ته وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، زموږ د پیغام ثبتولو په ماشين کې ستاسو د خوا بلا بل پیغامونه ثبت شوي چې موږ هڅه کوو د هغه زیاته برخه چې په هغه کې ستاسو ستونزې، مهم وړاندیزونه، نظرونه او شکایتونه شامل دي خبره کړو. او لکه څنګه چې همیشه مو دا کار کړی دی، هڅه کوو چې ستاسو د پوښتنو او شکایتونو ځوابونه د مسؤلو چارواکو څخه ترلاسه کړو. نو کله کله داسې هم پیښیږي چې اړوند چارواکي په دغه ورځ وخت نه لري او یا کومه بل ستونزه وي، خو تاسو خپل حوصله له لاسه مه ورکوئ. موږ ستاسو د دغو پوښتنو یا ستونزو ځواب په راتلونکي پروګرامونو کې درته پیدا کوو او خپروي. نو په دې هیله چې تاسو همیشه دغه پروګرام واوري، دا د نن خبرونه ستاسو دوستانو په پیغامونو سره پیلو.
بسم الله السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ زمن خان محبت من جز میدان سوری دنا استر کلی سہا د پټول طالبانو غږ کوم چې باید افغانانو آزار و نه لې او نور جنگ او جګړې پرېږدي د پردیو خو اشاره ما غولېږی ځکه چې افغانان تل وژلېږي او وژنېږي او تل قتلېږي باید د افغانانو د وژنې مخه ونیسئ راشئ خپل وطن ته سولې آواز پورته او د جنګ جوړو څخه لاس واخلئ مننه دې ازادي راډیو څخه
زه خانزره مینوال د پکتیا ولایت زادیارو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. په اول قدم کې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته زړه له کومې سلامونه ونې کې هیلې احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې په دا دو لمبر به د پټیشنې شرکت حکومت تجارتي حکومت نه غږ کوم چې داسې افغانستان د داسې حکومت دی چې دوکانداران په افغانیانو کارت نه ورکوي په کلدارو کارت ورکوي دا معنا چې د دولت نشته مونږ څوک نه لرو دا څنګه حکومت دی چې خپل افغانۍ نه چلېږي په کلدارو کارت ورکوي دې خاطر شي لس شل روپۍ په کلدارو کې زیات درته پاتې کېږي په افغانۍ کې درته څلور روپۍ ورته پاتې کېږي نو دا د خلکو ملامتیا نه ده. د دولت کمزوري دی دولت نشته شرکت دی انجو دی هر سړی په دې کې لګېدلی چې بس پیسېبونه ډکې او نور ملک څوک کسې کې نه دي چې دغه افغانۍ چې بې ارزښته شوه دا دولت بې ارزښته دی دولت دو لمبر دی جعلي دی هر سړی شرکت د جیپ کې به ډکوي او خوښته به د جواب وسي دولت نه خواهش کوو چې د خپل افغاني پیسې ته خلکو ته لږ ارزښت ورکړي دغه رقم کورو ونیسي ماشوم واستوه چې تل افغاني ورکړي چې دوه کار ته راوړه یو کار ته راوړه چې کلدارې راوړه نو دا ملک دکه رشخان دی حکومت نه لري دکه صحیح حکومت وایي دا مشکلات قسم خدای کم لیدلي وایي خو دا معلومه خبره ده چې حکومت نشته او هر سړی په دې کې لګېدلی چې خپل جب ډاکي ازادي راډیو نه ونړې مننه کوم چې ما غږ پیغام بار خپور کړي تر څو د دولت لوړ پوره خورو غوږ ته ورسېږي خدای په امان.
بله السلام علیکم زه حقال ده نه هلمند ولایت نه دالیو سالید خطا سره په تماس کې یم دلته په لشکرګاه ولایت کې داعشګر کې لکم یو ولسوالۍ څخه راځي دقې ګیرۍ قمنداري امنیت ملي نن باسن ولتاسو خپل ما دا غوښتنه ده چې دانشګرو په هکله باید معلومات وو چې دا غریبانان چټي ضروري غریبکار خلک دي یو د یو لس زره یا پنځلس زره یو پنځه زره روپۍ ګټلي هغه هم د دنیا خیالونې سړي دي په هکله باید تاسو یو معلومات وکړي او زموږ غوښتنه تاسو هم دغاله. السلام علیکم.
بلے السلام علیکم زم محمد یونس غزنی دی ولایت دی اندر دی ولسوالی دی غادی رادیو کارکون کو ته سلامونه کوم بعد له سلام مو څخه نو دا پیغام په ډیره مهربانی سره د دې پیغام د مشر توقع لرم او د دې کندال عمومي ما بس څخه درته زنګ وغوښتم مفترض دلته ډیر ځنه کیږي ما شپه مې سکیږي د دې شی دلته پروت یم هیڅ څوک نه आवाज نه اوري دا څه ډیر خلک چې له غو سره هم دا څه ځنه کیږي د شی یي نو ثبوت نه یي خدای دې وکړي ما دا جګ ته هغه خلکو کې ورسو چې دغه مربوط کیږي او که نشم نه کوي واقعیت به مولا دې رسنه یو خوا بده شي خپل پیغام ته تمه یم او مې شو ته غوښمه ولا دا دې راځي. السلام علیکم. السلام علیکم. زه د هرات ولایت د شندل ولسوالۍ څخه
څنګه اړیکې کوم ګرانه ورور ته په شندل کې ډیر خراب دی نه که طالبان دی که حکومتی ځواکونه دی پر ملکیان ډیر ظلم کړي زه د اشرف غنی او عبدالله سند دا هیله غواړم چې شینډن کې ژر تر ژره د شفاک عملیات پیل کړي چې دا د مسلمانانو دښمنان زمیان دی وسلام ازادي راځي.
بله السلام علیکم زه د کندهار تماس کوم سره ټوله ازادي کارکونکو ته سلامونه وایم خدای دې وکړي چې ما خبر نشر کې مونږه د سلسله ډرور خبره کوم مونږ یې سخت لار کې پازاد سړک ډیر خراب دی خې سړک خراب ده نو موږ چې نمائندګان د انسان مو چې پروګرامونه غواړي مونږ یې سخت پازاد یو دا د مو پیغام نشر کې موږ ته په لار کې اسکر ترافیک سواریان څنګه څنګه اوس کاڅه ټول کنځای کوي به دي خبرې کوي نو ډېر سخت عذاب یو یعنی پیغام نشر کوي. و سلام.
زما دا پیغام دی د روزګان د ولایت شیر اساس ولسوالۍ سره مر د شیر اساس ولسوالۍ په نږدې یو فراغ د شیر اساس ولسوالۍ د روز په دې غاړه مې مر به تلیا شکرې تقریبا دا چې ځنګل دی
نو کښتونه په پښتنه مو بولان کې دغه سیلا پرالي نو دا کښتونه مو ټول وبولان کې دي موږ دلته نږدې حکومت دا حکومت پر موږ به انتقام کوي رښتیا د ورځې نو موږ دا پیغام دی چې موږ ډېر په مشکل کې پر یو غاړه خوامم ورودي پر دې کوم خوامم ورودي موږ درودو په مابین کې چې از ما پیغام نشر شي چې پر موږ باندې دا حکومت تکانه کوي.
زه خان زره مینوال د پکتیا ولایت زاجیرو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په اول کرم کې د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته رزرلو کوم سلامونه او نیکې خیر احترامات وړاندې کوم. په دوام کرم کې د پکتیا ټول ولسته غیرتي ولسته عرض کوم، سوال ورته کوم، کوئی خاصتا د زاجیرو خلکو ته څوارلسو کالو کې یو تیږه په بلې تیږې نه ده ښودل شوې. په کې کار نه کېږي، کوم کارونه چې پکتیا کې شوي دي ټول یو بار مصرف دي. همدا زادای حق دی چې کړی ټیکادار نه دوه دوه لا درې درې لکه ډالر غواړي او دوی حکومت کو نه کې چې کومه پروژه راوړي پکتیا ته، هر سړی خپل جیبو ډکولو په سوچ کې تللی دی. نو د پکتیا غیرتي ولسته دا پیغام وړاندې کوم چې د کوم وکیلانو په پارلمان کې ناستې دغه دغه وکیلانو د رایې ویر نو کېدای شي نوي نسل ته داسې یو سړي ته رایې ویر کوي چې هغه جب ته خدمت ونه کړي ولسته افغانستان ته خدمت وکړي. ازادي راډیو نوه نړۍ مننه کوم تر ما پیغام بار بار خپور کړي تر څو د پکتیا خلکو ته د افغانستان ټول ولسته ولایتو خلکو ته ما پیغام ورسیږي. 209 نفره په پارلمان کې ناست دي، 9 نفره هم خاورې ته کار نه کوي. دا 200 ټول شرکتو په سلیکټ دي او کړل دو په سلیکټ دي دي یو کمانډان لري کابل ته یې بس کيو باندې را خوشی کا بل ورته تخته او دا ولن جو کوم شي چې پیسې ورکی وي خوشی پسې سار دي. نور د ملت غم نشته وسره دا وکیلانو ترې ورنه کوي چې کمیشن کارونو دفتر دي.
ما پیغام دا د وشو شول سوالیم موږ ډېر باندې پاتې وایې دغه په کمانډان موږ ډېر پاتې نو دا غوښتنه چې موږ سره خلوت کومک موږ سره وشي. والسلام
ګران یو نو موږ د ایران څخه څنګه ولندي نو دا کولای شي چې یو مشکل پیښته ودی کړي چې موږ باور نه کوي هغه د شګو کالون جلې چې نشي کوي او سره کوي دي او بیا اور باندې وزلې دی وزلې دی تاسو دا مشرانو ته کولای شي د موږ حیوان یلان کوي چې اوته وایي چې خوار غریبانو په حال باندې دی ورسیږي چې دې 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 کتا څو پوهېږي د موږ افغانانو ته چیرې په کلکه باندې خسارت ورسوي تاسو وپېږئ چې د خیر سره دا خپل سفیرانو او دې مشران ته ایران وکړي چې د موږ په دې ورسیږي د موږ خواران افغانان چې هر سړی مجبوروي ماشومان هم ورته دای کارونه کوي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زوکاری محمد رسول ننګرهار ولایت نا آزادی ریڈیو تخفل پیغام پریدم او د آزادی ریڈیو دلای نا ټول افغانانو ته سلامونه او نیک هیلې او احترامات تقدیموم. تاسو سلام امیدا پیغام چې په ایران کې د 27 قریشی سره کم ناوله چلن شوی دی او بیا ورسره داسې ناوله سلوک شوی دی چې بے رحمانه توګه باندې وژل شوی ده. زه د ایران د حکومت څخه دا غوښتنه کوم چې دغه جنایتکاره شخصیت دې ونیول شي او اعدام دې شي یا دې په یو قانوني سزا ورکړل شي او ګورنر شي. په افغانستان خلک ډېر سخت په غوسه دي او دې خبرې ډېر سخت په غوسه کړي دي. او یو شاعر ویلي دي چې په ساده لباس کې چا مغولې گئی پنج وګوري چرځي دې کومه ټاپ. ایران ته خو ځانته اسلامي جمهوریت وایي، باید ستا په ملک کې دا ناوله چلونه او دا ناوله کارونه نه وي، باید ځان به اصلاح کړي او که نه وي ډېر سخت حالات سره به مخامخ شو. سلام باید
قدرمنو اورېدونکو، د ستایش قریشي د وژنې په اړه چې وزله بنګوونکې پېښه وه د ازادي راډیو د څپو د لارې څو رپورټونه خپاره شول او همداراز د دې افغان نجلۍ د وژلو په اړه د خبرګونونو په لړ کې د افغانستان د ځوانانو د مدني ټولنې د بنسټ یو رپورټ مو هم درلود چې د هغه یو برخه تاسو ته وړاندې کوم.
د ستایش قریشي د وژلو په اړه د خبرګونونو په لړ کې د افغانستان د مدني ټولنو د ځوانانو بنسټ خبرداري ورکوي کچیرې د دغې افغان نجلۍ قاتل ژر تر ژره اعدام نشي، دوی به په کابل کې د ایران سفارت په خپلو مدني حرکتونو سره بند کړي. د دې بنسټ غړو د دوشنبې په ورځ په کابل کې د یوې ناستې په ترڅ کې د ایران له حکومت، عدلي او قضایي بنسټونو وغوښتل تر څو د ستایش قریشي وژل په جدي ډول تعقیب کړي او عدالت پلی کړي. د دې بنسټ رئیس فردین فدایي په دې اړه وایي
بزوترین فرصت باید با ارشد مجازات محکوم
شي. ترجمه باید دغه کس په ارشد مجازات محکوم سي. بل دې مو په پوره یقین سره واده ورکو چې د ایران سفارت به بند کړو او په هیڅ عنوان به چاته اجازه ورنکړو چې سمګ مخاوني سي، ځکه دا زموږ مسلم حق دی. یو شمیر مدني فعالانو په بامیانو کې هم تیره ورځ د یو اعتراض په ترڅ کې د ستایش د قاتل د سزا غوښتنه وکړه. په همدې حال کې یو شمیر ایراني چارواکو او د ښځو په برخه کې د ایران د ولسمشر مرستیال دغه یو وحشیانه عمل وګڼه. د یو شمیر ایراني رسنیو د راپورونو په اساس د هغه هیواد یو شمیر چارواکو ویلي چې دغه پیښه به قضایه قوه بېله کوم تبعیض تعقیب کړي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه هیواد سفارت ته په ایران کې دنده سپارل شوې چې دغه قضیه د هغه هیواد له عدلي او قضایي بنسټونو سره په جدي ډول تعقیب کړي. د دغه وزارت وایاند شکیب مستغنی له ازادي راډیو سره وویل افغان حکومت د یادې قضیې د پیښې د عاملینو د اشد مجازات غوښتونکی دی.
د افغانستان اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت د دې هیواد سفارت ته په تهران کې دنده سپارلې څو دغه موضوع د ایران اسلامي جمهوریت د دولت له عدلي او قضایي بنسټونو سره تعقیب کړي او د رنځ لیدلې قریشي کورنۍ سره د هیڅ ډول همکاري نه د عدالت د تحقیق په برخه کې دریغ ونه کړي.
نو په دې هیله چې د دې بېګونانجلۍ قاتل ته وړه جزا ورکړل سي، د دې خبرونو نورو پیغامونو ته دوام ورکوو.
نورستان ولایت نا قاری محمد مدنی آزادی راډیو سره تماس کړم. لمړی پتن کې د آزادی راډیو په محترم اوریدونکو او کارکونکو ته سلام او احترام وړاندې کوم. د سلام څخه وروسته خوشبختانه په نورستان کې اوس مهال په حکومتي اداراتو کې هر کارونه په شفافیت سره ترسره کیږي. د جناب دی قاضی صاحب په دوره کې نورستان د افغانستان د ټولو ولایتونو په نسبت ادارې فساد کې لومړی مقام درلودل. ولنی کمرغه د نورستان اوسنۍ والی محترم خاغلی مولوی حافظ عبدالقیوم د ښه مدیریت تر سره کولو په نتیجه کې نورستان یوازنی ولایت دی چې په کلي توګه اداري فساد مخ نیول شوی ده. هغه که وکیل صاحبانو په کچه فساد ده، که په سیمه ییز حکومتوالیو کې اداري فساد ده. همدا علت دی چې ولس دولت سره همکار دي او دغه امنیت نورستان کی خشوی دا کله چې ادارې فساد مخ نیول کیږي نو طبیعي خبره دا چې خپل دولت سره همکاري کوي، سره چې ولسونو همکاري وي دنیا امنیتي شرایط هم د ګډ وړ وي. نو زما په نظر باندې په دې باور یم هغه څوک چې په قوي ایمانداري سره ولس پرستۍ او وطن دوستۍ احساس لري او د فساد مخنیوي لپاره په قوي اراده او په قوي عزم سره او په پاک نیت سره هڅه وکړي، نو
خبر نشر ڈیر سخت نمائندگان چکھا نمائندگان موچے پر گرامن اغاڑی داغا مٹوانا خلق ازغل مٹوانا نفری دی کرتویات پانی الاسی نه پریدی پیونی باندې کې کنه پریدی مشوانا لړار غږ نه شي کولای. وو ډیر سخت آزاد یو د کابل تر کندهار لایلار دونه خراب ته شلندازی وتلای. یو ورځی کوم غټ سره غزي تراتو له کابل ته په موټر کې ټول جمپنی ډکړي ولو یو کچنه کپرک سی یو تیم خاور او شور او بالغونه ټول یو جم نه د دوه نه دی له پوسټې څخه لس متره او پنځلس متره اخوا ته مینو نه وتی دي. طالبان هغه نغوته څه نه وایي موږ یې دغه سر باندې نوکی باري په دغه اډه کې د کابل اډه کې د غلطه په کابل کې د کندهار څخه موټران دي ایرات ته ځي نیوست دي دغه عسکر دي دغه پیسې وچاسي د نوکی په سر باندې یو بار شی مې کې دي چې په سر باندې بار یو موټرانو ټکر نه کړی چې په مابین کې بار یو موټرانو چې په کړی نه دي. نو هغه موټرانو چې په کړی چې پر ګرامونو وچ غواړي پر غندې کې پیسې وچ غواړي شراب در بار کړی مشکل نسته چې 200 روپے ور کې ورس مو تر ماسان لاسی یو نو پر دراونیږي چې په سلاو موټر چې ولاړی ورې 200 روپے ور کې نور هیڅ مشکل نسته. و سلام.
ګرانو دوستانو، د ازادۍ اوریدونکو د نن ورځې پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. باید یادونه وکړم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو قدرمنو دوستانو د راغلو سبت شوي پیغامونو پر اساس جوړیږي. هیله ده چې تاسو همیشه خپل ستونزې، وړاندیزونه او نظرونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين د لارې زموږ سره شریک کړئ. زموږ د پیغام ثبتولو د دستګاه شمیرې د همدې پروګرام په پای کې درته خبرو. ستاسو د آرام او سوکاله ژوند په هیله شیشې به
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
آزادی رادیو لاون ترو وورزی پونیکی
ساعت